یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. د ولسمشر ټرمپ اداره وایي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر هغه حد ته راکم کړی چې مخکې اعلان کړی و. په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې له افغانستانه د سرتیرو د کمولو هدف پوره شوی دی. په غزنی کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې اووه سرتیري ټپیان شوي او یو ملکي وګړی وژل شوی. او په تونس کې د ډیموکراسۍ په پلوي د پاڅون لسمه کلیزه د کورونا وایرس د محدودیتونو له کبله په مختصر ډول ولمنځل شوه. بشپړ خبرونه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې له افغانستانه د سرتیرو د کمولو هدف پوره شوی او د پوځي ځواکونو د کمولو پر ژمنه یې عمل کړی دی. خو ښاغلی ټرمپ په افغانستان کې د پاتې سرتیرو شمیر ونه ښود. ټرمپ چې په تیره نومبر میاشت کې 2500 ته د سرتیرو د کمولو امر کړی و، پرون وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی دی. د امریکا کانګرس د کچې ته د پوځي ځواکونو د شمیر د کمولو په برخه کې د ټرمپ له پریکړې سره مخالفت کړی و. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په غزنی کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې اووه سرتیري ټپیان شوي او د یو ټانکر چلوونکی ملکي وګړی وژل شوی دی. د غزنی د ولی ویان وحیدالله جمعزاده نن ازادۍ راډیو ته وویل چې برید د شپې شاوخوا 3 بجې د کابل کندهار پر لویه لاره د اندړو ولسوالۍ په نانی سیمه کې شوی دی. ښاغلی جمعزاده زیاتوي،
وسلوالو مخالفینو یو له فشاري موادو ډک ټانک غوښتلې چې چاودنه ترسره کړي. نیکه مرغه چې هدف ته رسېدو مخکې پرمختي ځواکونو لوري ویشتل شوی، د هغې انفجار کړی دی چې د انفجار په ترڅ کې زموږ اووه سرتیري زخمیان شوي دي.
جمعزاده زیاتوي چې له چاودنې وروسته جګړه پیل شوه او هوایي ځواکونو هم بمباري وکړه چې په پای کې وسلوال له سیمې په شاو تمبول شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې د دوی په برید کې تر اویا تنو پورې سرتیرو ته مرګ ژوبله وختي او د بیز زیاته برخه ویجاړه شوې ده. افغان چارواکي په بلخ ولایت کې له افغان ځواکونو سره په نښته کې لسو طالبانو ته د مرګ ژوبله اړولو ادعا کوي. 209 شاهین قول اردو په یو بیان کې وایي چې افغان ځواکونه تیره شپه د بلخ ولسوالۍ په هیواد او پلاس سیمو کې له طالبانو سره ونښتل چې په نتیجه کې 4 طالبان ووژل شول او 6 نور ټپیان شول. بیان زیاتوي چې په نښته کې 10 نور وسلوال نیول شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په پام کې ده چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ د راتلونکې اونۍ د پنجشنبې په ورځ په متحده عربی اماراتو کې پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي دا درې لوبې به د روانې میاشتې په 21مه، 24مه او 26مه نیټه ترسره شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې لوبو پر اهمیت خبرې وکړې.
دغه لوبې د دواړو هیوادونو لپاره خورا ارزښتناکه او مهمې لوبې دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 4 ورځو په دې خوا په عربي متحده اماراتو کې خپل تمریناتي کیمپ پیل کړی دی. انشاءالله چې د ښه چمتووالي سره به د ایرلند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
دا لوبې د پلازمینې ابوظبي د شیخ زاهد په کرکټ لوبغالي کې پلان شوي دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په تونس کې د ډیموکراسۍ پلوه پاڅون لسمه کلیزه پرون د کورونا وایرس د محدودیتونو له کبله په مختصر ډول ولمنځل شوه. دغه پاڅون د دې باعث شو چې د دغه هیواد زورواکی له واکه وپرځول شي او په عربي هیوادونو کې د ناکراریو څپه پیل شي. په تونس کې د هغه څلور ورځني ټولبند له کبله چې له پرونه نافذ شو مظاهره منه دي. لاس کله مخکې د تونس ولسمشر زین العابدین بن علي تر پراخو مظاهرو وروسته له واکه لري او په 2019 کال کې په جلاوطنۍ کې مړ شو. د مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې یو نهیلي ځوان هټیوال د پولیسو د زور زیاتي له کبله ځان ته اور واچاوه. د روسیه او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سیمې د امنیت او پتیره د خلیج له هیوادونو سره د تهران د اړیکو په اړه خبرې کړي. سرګی لاوروف او فیصل بن فرحان پرون په مسکو کې سره ولیدل. لاوروف له دې کتنې وروسته په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې روسیه غواړي ایران او د خلیج هیوادونه په خپلو کې خبرې پیل کړي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر له خپل روسیال سره په کتنه کې په منځنۍ آسیا کې د ده په وینا د ایران د مداخلې د پایته رسولو غوښتنه کړې. هغه همداراز ویلي چې د سوریې د جګړې د پایته رسولو پر وړاندې اساسي خنډ د ایران نیابتي وسله والې ډلې جوړوي. او ملګری ملتونه وایي چې په 2000 کال له 2014 کال وروسته د رواني لسیزې تر ټولو تود کالو د سازمان خبرداری ورکوي چې نړۍ ښایي سږ کال د تودوخې د لوړېدو له کبله له سخت ناورین سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو راپور چې پرون د جنوري په 14 خپور شو په روان کال کې د تودوخې د لوړېدو خبرداری ورکوي او وایي چې توده هوا ښایي په ځینو سیمو کې حتی د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. پر راپور کې راغلی دی چې 2014 کال له هغه راهیسې چې انسانانو د تودوخې د درجې ثبتول پیل کړي دي تر ټولو تود کال و.
خبرونه مو له آزادي راډیو واورېدل. د روان خبرونه په دوام کې بووري. سپینه مانی وای په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر ټاکلې حد ته راکم کړي. زادران قوم د سولې په خبرو کې د ونډې غوښتنه کوي.
چیرې کې په پختیا کې ته خبر شوې په لویه پختیا کې چې تا ونډه ورکړي چې دا وغږیږي.
په کونړ کې ځوانان وای کار نه موندل کیږي.
کوشش کوم وظیفه پیدا کړي راته. کوشش هم ډیرو کوم وظیفه لپاره.
د یو فلم د ستوري کیسه درته کوو چې د لوړو زده کړو لپاره سکالرشپ موندلې. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې له افغانستانه د سرتیرو د کمولو لپاره هدف پوره شوی او د پوځي ځواکونو د کمولو پر ژمنې عمل کړی. خو ښاغلی ترامپ په افغانستان کې د پاتې سرتیرو شمیر ونه خود. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې د جنوري تر 15 یعنی تر دانن ورځې پورې به په افغانستان کې د ټولو امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکم شوی وي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو خبریال راکوي.
مننه ولسمشر ترامپ که تم په تیره سپتمبر میاست کې ټینګار کړی و چې په افغانستان کې به امریکایي ځواکونه له 2500 تر راشکوي، اوس یو ځل بیا ټینګار البته د سپینې ماڼۍ په ویبپاڼه باندې دا خبره کړې ده چې دا به په نورو هیوادونو کې هلته چې امریکایي ځواکونه دي بې پایه جګړې به پای ته رسوي یا دوامداره جګړې به پای ته رسوي. تاوانځب دا په داسې حال کې ده چې که هم تر اوسه پورې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن په دې اړه تر اوسه تازه څه نه دي ویلي، مخکې په خپلو مرکو کې ټینګار کړی و چې دا یوازې د امریکا ګټې مهمې دي، خو تر دې مخکې نورو نړیوالو سازمانونو همدارنګه د کلکیچونو نړیوالې ډلې ټینګار کړی و چې ولسمشر البته د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د افغانستان امریکایي ځواکونه په مسنونه توګه وباسي. ولسمشر ترامپ که هم اوس تازه دغه موضوع په اړه ټینګار کړی ده او دا یې زیاته کړې چې له افغانستانه به خپل ځواکونه وباسي، همدارنګه د افغانستان سربېره په نورو هیوادونو کې چې هلته امریکایي ځواکونه دي خپل جګړو هلته چې امریکایي ځواکونه په جګړو بوخت دي هغه ځای نه بیا خپل هیواد ته بیستنوي. خو په دې سربېره په افغانستان کې هم تر دې مخکې هم ویل شوي وو چې باید په افغانستان کله چې امریکایي ځواکونه د افغانستان ووځي یو مشخصې تګلارې او په مسلانه توګه خپل ځواکونه وباسي. امریکا له طالبانو سره په تړون کې دا پریکړه کړې وه او په تړون کې راغلي چې خپل ځواکونه باید د جنوري تر 15 چې نن ده البته شمیر به کموي شمیر به چټوي، خو تر اوسه هم په ډیر لږ مشخص نه ده چې ولسمشر البته منتخب ولسمشر جو بایدن به دا پریکړه عملي کوي کنه خو وبلی دل سی پراتلون کې دغه امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه د امریکا نوې منتخب ولسمشر جو بایدن څه پریکړه کوي بلې ترونځه
ډیره مننه کور ودان لکه څنګه چې مو واوریدل د امریکا د حکومت له پریکړې سره سم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کم کړی شوی دی. ولسمشر ترامپ وایي چې له افغانستانه د سرتیرو د کمولو هدف پوره شوی دی. د نه دی ویلي چې د ځواکونو شمیر په افغانستان کې کوم حد ته رسولی دی، خو مخکې هم ترامپ او د امریکا نورو چارواکو ویلي وو چې د جنوري تر 15 یعنی نن ورځې پورې به په افغانستان کې د دوی د ځواکونو شمیر 2500 ته راکم شي. د سه شنبې په ورځ د امریکا دفاع وزارت ویلي وو له هغه نوي قانون سره سره چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو مخه نیسي، دوی د خپلو پوځیانو ایستلو ته دوام ورکړی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې پینټاګون په یو خبر پاڼه کې ویلي وو په اوس وخت کې کوم نوی حکم نه دی صادر شوی چې د روان جنوري تر 15 پورې 2500 ته د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمېدو مخه ونیسي. روټرز خبري اژانس وایي د پینټاګون دا اقدام به شاید جمهوری پال او دیموکرات ګوندونو استازي چې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو مخالفت غوسه زیاته کړي او د ترامپ د پایترسیدونکو حکومت په اړه به اندیشنه تازه شي. ټاکل شوی دی چې همدانن پوری د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته کم شي، او لبلې خو په پام کې ده چې د جنوري په شلمه نوې ولسمشر جو بایدن لوړ وکړي. د کانګرس یو غړی ویلي ک دوی د ځواکونو کمولو ته دوام ورکړي دا به د قانون سرغړونه وي. د بلې خو ولسمشر ترامپ د دفاع مخکنی وزیر د نورو مسایلو ترڅنګ له افغانستانه د پوځیانو د ژر نه ایستلو په خاطر له دندې ګوښه کړ. امریکایي شنونکو وایي ترامپ غواړي چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په خاطر یې د امریکا په تاریخ کې نوم پاتې شي، خو نور امریکایي چارواکي او د کانګرس ځینې غړي فکر کوي چې باید تر هغو امریکایي پوځیان ونه ایستل شي چې په افغانستان کې د سولې څرک نه وي لګېدلی. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس ټول امریکایي پوځیان باید د مې تر میاشتې له افغانستانه وزي. کانګرس د دسمبر په 15 د یو لایحه په تصویبولو د ترامپ حکومت مکلف کړ چې له افغانستان نور ځواکونه ونه باسي، مګر دا چې د امریکا له متحدانو او د افغانستان له حکومت سره پرې همغږي وشي.
ازادي رادیو لوونه تر وو
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانی پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په داسې حال کې چې په افغانستان کې هدفي وژنو زور اخیستی، افغان حکومت وایي چې د دې حملو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د ناټو ملکي استازي ویلي د هدفي وژنو او وروستیو حملو ګټه هیچ چاته نه رسیږي. لبلی خو د ملي امنیت عمومي ریاست له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د غور د ولایتي شورا د هغه غړي د وژل کېدو خبر ورکړی چې د ولایتي شورا د مرستیال او یو خبریال په قتلونو تورنو. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپور ته.
هدفي وژنې تقریبا هر ورځ د هغو غونډو د بحثونو اصلي موضوع وي چې د سهار په 6:30 بجو د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ جوړیږي. دا حمله چې هیڅ ډلې مسولیت نه مني اوس د افغان حکومت لپاره په یو لوی سرخوږی بدلی شوې دي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي پرون پنځشنبه وویل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د دې حملو او د امنیت او سولې پر نورو اړوندو مسایلو بحث کړی دی. ستيفانو پونتي کورو پر ټوئیټر په یو بیان کې په افغانستان کې وروستیو حملو او هدفي وژنو ته د اشاره پترس کې ویلي چې د دې حملو ګټه هیڅ چاته نه رسیږي. خغلی پونتي کورو همدارس په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې لروانو هڅو څخه د ناتو د ملاتړ پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار کړی. د هدفي وژنو په لړ کې پر امنیتي ځواکونو او دولتي چارواکو سربیره په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای په ګډون ډیر خبريالان او مدني فعالان هم په نښه شوي. د ازادي رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای پرون وویل په تیر میلادي کال کې د خبريالانو پر وړاندې په تشدد کې په سلو کې لاس زیاتوالی راغلی. د دې بنسټ د راپور له مخې په 2000 کال کې 11 خبریالان او د رسنیو کارکونکي په افغانستان کې وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د دې وژنو د مخنیوي لپاره د جدي کار د پیل خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان:
وزارت امور داخله از طریق مرکز
کورنۍ او چارو وزارت تاوتریخوالی ته د رسیدو د همغږۍ مرکز له لارې خبریالانو او مدني فعالانو ته ورپېښ ګواښونه څېړي. موږ ته د ټولو هیوادوالو په ځانګړې توګه خبریالانو امنیت مهم دی او په دې برخه کې له خبري بنسټونو او مدني ټولنو سره کار کوو.
افغان حکومت د هدفي وژنو د مخنیوي په برخه کې د یو لړ بریاو ادعا هم کوي. تیر ماښام د ملي امنیت عمومي ریاست په یوه نښته کې د غور د ولایتي شورا د مرستیال عبدالرحمن اتشان او د غور غږ راډیو د خبریال بسم الله ایماق د قاتل د وژل کېدو خبر ورکړ. د ملي امنیت په خبر پاڼه کې د دې دو هدفي وژنو عامل د ولایتي شورا غړی عزت الله بیک بلل شوی. په خبر پاڼه کې راغلی دي چې بیک په منظمو او هدفي وژنو د طالبانو په تمویل او تجهیز، همدارس دې ډلې ته د بزبزک د پرمختللې وسلې په لیږلو او هغوی ته د مقناطیسي بمونو د روزنې په ورکولو تورن دی. ملي امنیت وایي چې امنیتي ځواکونو غوښتل نوموړی ونیسي، خو هغه مقاومت وکړ او په نتیجه کې وژل شو. داسې ښکاري چې د امنیتي تدابیرو له لارې د هدفي وژنو مخنیوی لږ تر لږه د اوس لپاره د حکومت په وس پوره نه دی، نو ځکه د ولسمشر لومړي مرستیال خلکو ته یوه ډېره ساده سپارښتنه کړې او ترې غوښتي یې دي چې د خپلو موټرو هغه اوسپنیزې برخې چې مقناطیسي بمونه پرې نښلي په رابړ وپوښي. ښاغلی سالی د شپږنیمو بجو د پرون سهارنۍ غونډې په راپور کې ویلي دي چې دا کار په ډیرو لږو پیسو او د هر مستری په دوکان کې ممکن دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان مسایلو ته بیرته راګرځو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. په داسې حال کې چې د کرونا وبا له کبله په نړۍ کې د مړو شمیر 2 میلیونو ته رسی شي او میلیونونه نور د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په قرنټین کې دي، د کرونا ضد واکسین پروګرام چې تیره میاشت پیل شوی بیړنۍ اړتیا یې نوره هم سوا شوې ده. بلې خواته په امریکا کې د هغه محکوم اعدام بحثونه پارولي چې له کرونا نور رغېدلې. د دې موضوع تفصیل احمد اجمل ان وړاندې کوي چې هم دا شیبه را سره په سټوډیو کې دی. انسه مهرباني.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون د نشه یي موادو یو قاچاقچی اعدام کړ. په نوموړي د اعدام دا حکم په داسې وخت کې عملي شو چې هغه په کرونا ناروغي اخته و او سترې محکمې هغه وختونه رد کړ چې د دې مجرم کس اعدام تر هغې وځنډول شي څو هغه د کرونا ناروغۍ څخه ورغېږي. دا 250 کلن و، جانسن نومیده، د انډیانا په یو زندان کې په وژونکي پیچکاری اعدام شو. د په 1992 میلادي کال کې په یو لړ وژنو مجرم پیژندل شوی و. د دې په کرونا اخته محکوم اعدام په امریکا کې ولړ انتقادونه او بحثونه راپورته کړي. بلخوا سره لدې چې تیره میاشت نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د کرونا وایروس پر ضد د واکسینو د عملي کولو کمپاین پیل شو، خو په نړۍ کې دا وایروس لا هم په چټکۍ خپریږي او د واکسینو د عملي کېدو بیړنۍ اړتیا یې نور هم سیوا کړې ده. وروستۍ شمیرې چې پرون د جان هاپکنز پانتون خپرې کړي دي، په هغې کې 1,993,146 کسان تر اوسه پوری د دې کبل مړ شوي چې نږدې 2 میلیونه کسان کیږي. همدارنګه دغه پانتون ډیټا یا معلومات ښیي چې دا ناروغي په چټکۍ په ځینو هیوادونو کې لام په چټکۍ په زیاتېدو ده. جرمني په تیرو 24 ساعتونو کې تر 2000 زیاتې نوې پیښې د کرونا وایروس اخته پیښې زیاتې کړې دي. په دې هیواد کې همدارنګه د مړینو شمیر هم تر 45 سر واوښتی، البته له پایله تر اوسه پورې. مکسیکو چې کرونا ډېر ځپلې دا هیواد هم تیره اونۍ تر ټولو په بد وضعیت کې و. لږ تر لږه 1000 کسان د ورځې په مکسیکو کې د کرونا وایروس نه مړه شوي دي. په تیرو 2 ورځو کې 2000 مړینې ثبت کړې دي او همدارنګه د دغه هیواد په روغتیایي سیستم هم ډیر فشار راغلی دی او خبریالان وایي چې د ماتېدو په حال کې دی. همدارنګه په واکسینو برخه کې بیا په اروپا کې ډنمارک مخکې دی. د واکسینو پروګرام یې ډیر ښه روان کړی، چټکې روان کړی. تر اوسه پورې دا هیواد چې تقریبا څه کم 6 میلیونه وګړي لري 2% خلک توانیدل دي چې واکسینه کی چې دا پنړی کی تر نورو هیوادونو لوړ شمیره ده. البته د اروپا په سینو نورو هیوادونو کې هم د واکسینو پروسه روانه ده. تر ټولو بد وضعیت چې دی هغه بیا هم د امریکا په متحده ایالاتو کې دی. د هیواد تیرونی شپږ دیر زره نوی مړینې په خپل لیست کې اضافه کړي چې د کرونا وایروس سره د تړلې ناروغۍ له کبله رامنځته شوي.
ډیره مننه. خو له دې سره سره هیلې هم غوړېدلې دي چې واکسینونه به ټولو هیوادونو ته او ټولو خلکو ته ورسیږي او د کرونا مخه به ونیول شي.
دلته چې دا کوم ریپورت تاسو سره ما شریک په دې کې د کارپوهانو ټینګار هم دا دی چې واکسین شته، کار ورکي، یوازې دغه دی عملی کول او پلی کول پروسه باید چټک شي څو زر تر زر وتوانېږي چې د کرونا دغه ناروغي کنټرول کې نو هلي واقعا شته.
بله، تاسو اشاره وکړه چې تر ټولو زیات واکسین په اروپا کې، البته دنمارک خلکو ته ډیر تزریق کړي، لیکن په نړۍ کې تر اوسه پورې تر ټولو زیات واکسین په اسرائیل کې ورکړل شوی دی. اسرائیل تر اوسه پورې په دې برخه کې ډیر مخکښ دی او هند هم له اسرائیل غوښتل چې خپل تجربه په دې برخه کې ورسره شریک کړي چې دوی څنګه وکړي شول دومره ژر ډیرو خلکو ته واکسین ورکړي. بهرحال ډیر مننه انسه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په خوست کې د لوی پکتیا د دریو ولایتونو سلګونو ځدران میشتو قومي مشرانو او ځوانانو په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې د سولې په بین الافغاني خبرو کې دوی ته هم ونډه ورکړل شي. د دې غونډې ویناوالو په خپلو خبرو کې د دوی سیمو ته د افغان حکومت په نه پاملرنې نیوکه وکړه او ویل چې خلک یې له هر ډول پرمختګونو محروم پاتې شوي دي. د راپورټ غوښتي
د پنځشنبه په ورځ د خوست، پکتیا او پکتیکا د یو لسو زدران میشتو ورسوالیو د قومي مخورو او ځوانانو د پراخ راټولیدنې ویناوالو ویل چې د سولې په اړه افغاني سیاسيونی وخل نه دي او تر اوسه په قطر کې بین الافغاني خبري اترې کومه سرګند لاسته راوړنه نه لري. دوی نیوکه وکړي چې افغان حکومت په خپل مذاکراتي ټیم کې لوی پکتیا قومونو ته چې د جرګو او مرکو اوږده مخینه او منلي دودونه لري هیڅ ډول ونډه نه ورکړي. د خوست د شمال دوه منډه ورسوالۍ اوسیدونکو او قومي مشر دوه اتیا کلن حاجی عبدالرحمن زدران آزادۍ رادیو ته ویل د طالبان مخالفت په خپل ځای، خو په داخل کې افغاني سیاسيون هم د سوري په اړه په یو خوله نه دي او هر څوک ځان ته خبري کوي.
مقدانو منډه شوې چې د زدران حکومت جوړ شوی چې د افغانستان سیاسيون نن وس په افغانستان کې په کوبل کې نوستي په یو لار نه دي سره جوړ بیا طالب نه بس ګیلاته وکي دا د پېټفوک شي طالب یې په میک اچا سره وي دنیا لوستای چاس رای بل دنیا لوستای چاس رای بل دنیا عزیزونو لوستا نن ورځ دا دوی په دوه کس راغیږي ته فکر وکا چیرې کې په پختیا کې ته خبر شوی په لوی پختیا کې چاته وانډا ورکړي چې دا وغاږي.
په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار مولوی سردار زدران هم چې د دې قومي حرکت ملګری دی ول
هغه توقعات چې ولسونو له حکومت څخه یا له طالبانو څخه درلودل هغه هیل پرانه شوې د بین افغاني مذاکرات لخند او ځان سره مخامخ موک به ډیر اداره وتلیو چې د زدرانو قومي مشران ته بل اخره لوی پکتیا ته با استعداد ځوانانو ته مخور مشران ته علما او ته موقع ورکړل شي چې د سولې په پروسه کې په بین الافغاني ژبه د قومي دود او کلتور لمخې له طالبانو سره خبرې وکړي او د سولې پر واستو کې خپل رول ادا کړي.
مدني فعال قاری محمد اسماعیل زدران ویل کده سولې په خبرو اترو کې لوی پکتیا او په ځانګړي ډول زدرانو ته پروند ورکړل شي نو لري نه چې د خلکو د هیلو سره سم به ایوي مثبت پایلې ته ورسیږي.
نو مونږ غوښتنه دغه ده کچری د سولې خبرې د لوی پکتیا بیا په لوی پکتیا کې د زدرانو کوم ته وانډ ډیر ورکړ شي او دوی ته وسپارل شي نو لری نه دا چې دغه سولې ډیر زر کیږي او هغه سولې به کیږي چې موږ ورته څومره هیل لرو افغان او د افغانستان ټول وګړي ورته څومره هیل لري.
په دې راټولیدنه کې د زدرانو مشرانو او مدني فعالانو د دوی د سیمه او خلکو د ستونزو او محرومیتونو یادونه هم وکړه. د پکتیکا د ګیانی ورسوالۍ اوسیدونکو حاجی عمر جان زدران وویل
درانو لوی قوم محروم پاتې شوی دی، لوی لارې خامدې، سړکونه نه لري، کلینیکونه نه لري، خونځې ړنګې دي. هغه حقوق چې د درانو ته باید ورکړل شي وای دوی لوی نه پوس لري نو هغه تر اوسه نه دی ورکړل شوی. د زادران میشتو سیمه کې د الکترونیکی تذکرو مرکزونه نه دی فعال شوی، دا د زر ته زر فعال شي او د خوست ورګون سړک د ورته جوړ شي. تر څو پورې چې د زادران غوښتنه و نه منل شي، دا لري نو نه به خوست کې، پکتیا کې، پکتیکا کې، په زادران ټولو میشتو سیمه کې به دا لري نه جریان لري.
په خوست کې سلګونه زادران د سولې په اړه داسې مهال راټولېږي چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا منلې چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو یو مخامخ غونډې ځنډیدلي او له تېرو دریو ورځو راهیسې یې نه دي سره کتلي. د سولې خبرو له تودېدو سره ځینو سیاستوالو د لنډمهالې حکومت غوراوی وړاندې کړی دی، خو ارګ دې وړاندیز کلک مخالفت کړی او په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې د موقت حکومت پلوي نه دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rferl.org.
دولس بجې او شپږ ویشت دقیقې شوې. په کونړ کې ځوانان وایي چې لوستو ځوانانو ته کاري فرصتونه نشته او له پوهنتونونو څخه ګڼ فارغ شوي ځوانان بیکاره ګرځي. دوی همداراز انتقاد کوي چې په دولتي ادارو کې په ګمارونو کې بې عدالتۍ د دې سبب شوي چې ګڼ شمېر ځوانان چې په کار هم پوهیږي بیکاره پاتې شي. په دې اړه د راپور ته غوښی
یویش کلن فواد محمدی چې ژوند دې تر ډیره له سختو ورځو سره مخ و، خو بیا هم بریا ته د رسیدو لپاره هڅو ته نه دی ستړی شوی. د محمدی ژوند د یو فلم له داستانه کم نه دی.
د تخنیکی تیروتنې له کبله زموږ معذرت ومنئ. د کونړ راپور اوس چمتو دی.
په اسدآباد کې داسې ډیر ځوانان تر سترګو کېږي چې له پوهنتونونو فارغ شوي خو یا بې روزګاره ګرځي او یا په لاس مزدوري او بوختي. عرفان الله دوه کاله وړاندې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی، خو هغه سره تر اوسه د پوهنتون تر کچې زده کړو د مناسب کار په موندلو کې مرسته نه ده کړې. په کراچۍ تازه ترکاری چولی او په سړه هوا کې ورته ولاړ دی.
وظیفي کوشش کوم، وظیفي نه پیدا کیږي راته. کوشش هم ډیرو کوم وظیفو لپاره، وظیفي راته نه پیدا کیږي. مجبور یم دغه کار وکړم، کار نشته په دې رڑا باندې کار ورته لپاره څلاره نه څخه پیدا کیږي. مزه نشته صرف خاص دغه مخنیم شان خوان نشته. هر سړی چې سات خراب ته بازارونه خراب.
دلته لوستي او نالوستي دواړه یو حال لري. دواړه یو ډول لاسی کراچۍ وته ولاړ دي. سهار وختي په باد او باران کې لکوره سبزی منډی تزي، هلته تازه ترکاری خلی او بیا د سبزی پلورلو په موخه ټول ورځ د سړک پر سر ولاړ وي. زیو رحمان وای
وزیت هم ډیر خراب دي، څوک هم کاروبار ته نه پرې دی. رور او هغه حال دی رور چې ما خامې دی ورسره ته پراته دي. نیمه نه ډیر پاتې دی، وېچ مزدوریان یو دغه نشته دی، بس استاریان دریان یو چې څو وکړو.
د ولایتي شورا غړي هم وای چې په کونړ کې د ځوانانو لپاره کاری فرصتونه په نشت حساب دي. دوی وای په دولتي او نورو ادارو کې په واسطو او رابطو مقرری هم د دې سبب شوی چې ځنې په کارپو ځوانان بیکاره پاتې شي. د ولایتي شورا غړی حاجی محمد صافی وای
دغه ګمارنې چې کوم روان دي دولتونو واټ مرکز په ټول په سفارش او په واسطو باندې دي. زمونږ د کونړ ځوانان خاص کر په دغه برخه کې چې کوم نیوکې په اداره باندې کوي یا په مرکزی حکومت باندې، موږ هم اوسره موافقه او موږ مرکز کې هم د رئیس جمهور سره په مجالسو کې هم موږ دغه اواز کړی دی، هم دلته په مجالسو کې. خو بدبختانه د ځوان قشر امدغه ستوند تر اوسه حل نشوه.
د کونړ چارواکي په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو کمواله مني، خو دا نه مني چې ګوندې په دولتي ادارو کې توپیریز چلن د دې سبب شوی چې په کارپو ځوانان بیکار پاتې شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو لوستو او نالوستو ځوانانو ته کاري فرصتونه زیات کړي.
هغه د معرف بستونه چې هغه خالی پاتې دي، هغه لپاره موږ امتحان واخیست. تقریبا د یو سل شلو په تعداد کې موږ نوي استادان غواړو جذب کړو په مختلفو مکاتبو کې. همدارنګ هغه بستونه چې په اداراتو کې خالی پاتې وو په هغه کې به ځوانان جذبېږي. زیاته توجه مونږ خصوصي سکتور ته کوو چې خصوصي سکتور دلته جذب کړو. بانک جهانی په چوکاټ کې یا اسداباد په ښار کې مونږ برنامه لرو چې هغه ته ایزی کار وایي، هغه د همدې بنا باندې رامنځته کیږي چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
کونړي ځوانان وایي افغانستان سره په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې پراخې مرستې وشوې چې که په سمه او رغنده توګه لګول شوی وای ګڼ ځوانان پرې د دې پر ځای چې له وسلوالو ډلو سره یوځای شي د هیواد د آبادۍ لپاره په مثبتو کارونو بوختېدلی شول. دوی وایي حکومتي واکمن